رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت کابل شد، حالا هم فشرده خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در جلسه امنیتی هالیفاکس در کانادا در مورد سیاست دوگانه پاکستان و حمایت این کشور از طالبان صحبت کرده است. عبدالله عبدالله در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است بازی دوگانه پاکستان و حمایت از طالبان زمینه را برای ظهور دوباره طالبان فراهم کرد. مقام های امنیتی ولایت کنر از ادامه حمله های راکتی از آن سوی خط دیورانت بالای ولایت کنر خبر می دهند. جنرال جمعه‌گل همت قماندان امنیتی کنر بر رادیو سوری گفت 14 راکت بر روز یکشنبه از آن طرف خط دیورانت بر ولسوالی سرکنو پرتاب شدند. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز از دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل که مهاجمان مسلح اخیراً بالای آن حمله کردند دیدن کرد. گزارش شده است که خیرالله صمدی قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. رسانه دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای حکومتی این کشور شهرک البو کمال آخرین قرارگاه داعش را در سوریه پس گرفتند. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در یک نشست اضطراری در مصر اقدامات ایران و گروه حزب الله لبنان متحد تهران را محکوم کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم طبق وعده برنامه خاص برای کودکان داریم.
در آزادی رادیو قدر من اوریدونکو زما سبون کاکر سلامونه او نیکی هیلی ومنی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن د نومبر د میاشتې 6مه نیټه د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو د نړیوالې ورځ سره سمون لري. زه د ازادي رادیو په اساستوب ټولو ماشومانو ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله مې دا ده چې راتلونکي کال زموږ ماشومان دا ورځ په بشپړه سوله کې ونمانځي. ازادي رادیو دا ځلې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه چمتو کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. دا ځلې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف له رسنیو څخه غوښتنه کړې وه چې د ځینو خپرونو کوربتوب دې ماشومانو ته ورکړي. موږ هم همداسې کړي دي. لومړی پام وکړئ څو خبرونو ته چې پکې د ماشومانو مسایل انغړل شوي، او دا خبرونه تاسو ته زموږ کوچنۍ همکاران لیما میاخیل او خوبان دایم په پښتو او دري ژبه وړاندې کوي.
سلام، زه لیما میاخیل یم او زما ګران همکاره خوبان جانه د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت لس ورځني پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د دغه وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په خپلې خبرونه کې د نوي زیاتې ادارې رابللې څو د ماشومانو د حقوقو په برخه کې ترجمنې واخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا ماشومان د نړیوالې ورځې په مناسبت د لس ورځني پروګرامونه په داسې حال کې پلی کیږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې سږ کال په روانه جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر 13 کلونو لوړه وه.
د ستنۍ روز جمعیت فول مان ولی کندهار دی روز کار ترمیم سه مکتب را در ولسوالی پنجره این ولایت افتتاح کرد. این سه مکتب از جمله سه مکاتبه است که ریاست معارف ولایت کندهار میخواهد در سال جاری ترمیم و بازسازی نماید. عبدالحنان منیب مان ولی کندهار که کار بازسازی این مکاتب را در حال افتتاح کرد که رئیس معارف این ولایت و تعدادی از بزرگان قومی ولسوالی پنجره نیز حضور داشتند. بس از گزارش ها کندهار یکی از ولایت افغانستان به شمار می رود که تعدادی از مکاتب به خاطر عدم مسئولیت بسته اند که این وضعیت ساعت‌ها طفل را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د نومبر د میاشتې تر 9 نیټې پورې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان په یو راپور کې ویل شوي دي چې په رامنځته شویو پیښو کې 9 په افغانستان کې دي او پاتې 5 پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې د ځینو روغتیایي مامورینو په حواله ویل شوي دي تر هغو چې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي ټیمونو ترمنځ هماهنګي رامنځته نه شي د پولیو له منځه وړل ګران بریښي.
مسئول د امور بشري سازمان ملل متحد می گوید در صورت که محاصره یمن ختم نیابد مردم و به خصوص اطفال در یمن به بزرگترین قحطی جهان روبرو خواهند شد. به گفته سازمان ملل کمک های بشر دوستانه که پیش از این به یمن رسیده آن می توانند نیاز مردم را تا 6 هفته دیگر مرفوع کنند. در اعلامیه سازمان ملل آمده است که وضعیت بشر دوستانه در یمن شدیداً رو به وخامت است و عدم رسیدن کمک ها می تواند میلیون ها تن به خصوص اطفال را به گرسنگی دچار کنند.
للی مجانی او خوبانجان نمنان کوم اوس راځو په افغانستان کې د ماشومان ستونزو ته چې زموږ همکار یوسف صدران په یو پکیج راپور کې ترتیب کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، لزده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زه خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستۍ لپاره نه راځم.
ولې دوی راوباسي بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د ماشومان پلاری پر روانو جګړو کې قربانی شوې ده. دا ایوازې فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او ښارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیون افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخ دي. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مختی. د افغان ماشومانو خوونه او روزنه بلاغ ستونزه ده چې د ماشومانو دراتلونکي پاړی اندېښنې را پارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونه پورې د ماشومان زموږ ښوونځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا ښوونځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دې له ښوونځیو پاتې شي.
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 18 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچابازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت دویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ نږدې 3 میلیونه ماشومان له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي، او مثلا 1.2 میلیونه بیا ماشومان سوي یوازې په شاخه کورونو باندې بوختي له 3 میلیونو ډاله نه. یعنی دا د یو ټیټ عمر یو ټیټ رقم نه ده، دا باید نوري هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس خلاص ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت ته باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د 13 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا کولو نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی، بیا 15 کاله بعد د یو دورهیي بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه ده ورکړی، په 2010 کې بیا نه ده ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډیر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دی وړاندې شوی. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله